میگوید. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د وی خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې د پروسې او نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره روسیې ته ځي. له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونو ته پام وکړئ. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو له نږدې 15 اونیو ځنډ وروسته پرون د لومړي ځل لپاره سره ولیدل. نن په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلیږي او ولسمشر جو بایدن په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 15 لکه کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه بللې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 15 اونۍ ځنډ وروسته پرون ماښام سره ولیدل. د افغان دولت مرکشي ټیم پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی. په بیان کې سربیره د دې لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجروح خبرې هم خپرې شوې.
دوشنبه د کپ څلورمه ماښام مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دې صلاح وشوه چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار کوي او مذاکرات په نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنیو ته په استولي پیغام کې پرونی ناسته تایید کړي او ویلي دي دا غونډه په ښه فضا کې ترسره شوه او د تماس ډلو ته دنده ورکړل شوه چې دې غونډو ته دوام ورکړي. وروستی وار دواړه ټیمونه د جنوري په 18 نیټه په دوحه کې سره ناستو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونمانن په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه کلنای راپور خپروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د برلاینز په یو ټویټ کې ویلي دي د دې مهم راپور هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي ګامونه پورته کړي، سپارښتنې او حقایق وړاندې کړي. میرمن لاینز د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره عاجل اقدامات د یوه ورځ هم نه سپموي. نن په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلیږي. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظري د خبره ازادۍ راډیو ته وکړه.
در یک برنامه که در ارگ ریاست جمهوری قرار است
تمام در ولسمشر او د هیواد مشرانو په حضور کې یو پروگرام جوړ شي. په دغه پروگرام کې به د کووید 19 واکسین د ټاکلو کټګوري له مخې د شرایط وړ کسانو ته ولګول شي.
واجد شرایط تطبیق خواهد شد.
افغانستان د هغو 15 لکه دوز واکسینونو تطبیق پیلوي چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې هند مرسته ورسره وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تمه ده دا واکسین 2.5 لکه روغتیا پالانو، پوځیانو او خبریالانو ته په ترتیب ولګول شي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر پرونه په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر 55,604 ته رسېده او د دې وبا له کبله د مړو شمیر 2,402 یاد شوی. ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 15 لکه کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه او بګنونکې مرحله بللې او د هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د دې وبا پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. ښاغلی بایدن چې په تیرو کلونو کې د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي تیره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې خپل ویر ته اشاره وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د خپلو تللو عزیزانو یاد ته درناوی وکړي او په یاد یې وساتي. هغه له امریکایانو وغوښتل چې هوښیار واوسي، ټولنیز واټن وساتي، ماسکونه واغوندي او په خپل وار واکسین وکړي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 15,226 کسانو ته رسېدلی او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 8,000,000 اوښتی دی. د ایران دولتي ټلویزیون تایید کړی ده چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي. ایران د خبردارۍ وروسته له هغه ورکوي چې ایرانی چارواکو په خورا زیاته کچه د یورانیمو د غني کولو د احتمال یادونه وکړه. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي وو که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنگټن هم لیوال دی چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي. له بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ټینګار کړی چې تهران به د یورانیمو له بډاینې په شا نه شي.
حد غنی سازی ما هم
زموږ د بډاینې اندازه هم 40% نه ده. که لازمه وي د اټومي او نورو چارو د مخته وړلو لپاره به د غنی سازۍ کچه 80% ته ورسوو.
خامنهای دا ګواښونکی پیغام داسې مهال ورکوي چې امریکا او له ایران سره د اټومي تړون نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو د ایران لخوا د فلزي یورانیمو پر تولید او د یورانیمو په 40% بډاینې اندېښنه ښودلې. او د اروپایي شورا رئیس چارلز مایک وایي د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایټالیا د سفیر وژنې سخت ټکان ورکړی دی. ښاغلی مایکل پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په کانګو کې سوله او امنیت باید یقیني شي. هغه ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه به په دې افریقایي هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ایټالیا حکومت وایي په کانګو کې د دې هیواد سفیر لوکا اتانوسیو له یو پولیس ساتونکي او د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام له یو موټر چلوونکي سره پرون هغه وخت ووژل شو چې وسلوالو بریدګرو غوښتل دا کسان د کانګو په ختیځ کې وتښتوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اورېدو ته رابولم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سولې د بهیر او د سیمه ییز اجماع په څیر د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره روسیې ته ځي. دا خبر د ښاغلي اتمر ستر سلاکار باري سلام ازادۍ راډیو ته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې ښاغلی اتمر به له خپل ساري سیرګي لاوروف سره په دوه اړخیزو مسایلو او د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د افغانستان او روسیې د اړیکو ځینې څارونکي روسیې ته د اتمر سفر د سولې لپاره بې ګټې بولي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر موسکو ته ځي، هغه ښار چې څو اونۍ د مخه د طالب پلاوي کوربه و او چارواکو یې هم په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه بحث پارونکي څرګندونې کړې. د راپورونو په اساس د افغان سولې پروسه او ترهګرۍ او مخدره موادو سره ګډه مبارزه به په موسکو کې د اتمر د بحثونو اصلي موضوعګانې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ستر سلاکار باري سلام موسکو ته د ښاغلي اتمر د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وزیر امور خارجه د روسیې حیات
د بهرنیو چارو وزیر د یو پلاوی په مشرۍ په 23 تاریخ یعنی چهارشنبه مسکو ته ځي. د روسیې چارواکو له هغې ډلې بهرنیو چارو وزیر سره ګوري. د دواړو خواوو د علاقې وړ مسلو له هغې ډلې د سولې پروسه، سیمه ییز اجماع، له ترهګرۍ، مخدره موادو او سیمه کې له پرمختللو جنایتونو سره په ګډه مبارزی او سیمیز اتصال باندې به بحث وکړي
او مذاکره خواهند داشت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به څلور ورځې په موسکو کې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا بیا په موسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیا تل له سوله ییزې لارې د افغانستان د کړکیچ د هواري غوښتونکې ده. هغې خبریالانو ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر د سفر او د بحثونو په اجنډا معلومات ورکړل.
د اقتصاد او سوداګری په شمول د دوه اړخیزو اړیکو په بیلابیلو مسلو او هم لسولیزې لارې د افغانستان د وضع د هواري او د ترهګرۍ او نشئی موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې پر مبارزه بحث وشي. روسیه په افغانستان کې د ملي پخلاینې پر وده او په دغه هیواد کې د اوږده جنگ پر ختمولو ټینګار کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا رسمي دریز او په وړاندې د افغانستان په تړاو د روسیې چارواکو وخت نا وخت رسمي او غیر رسمي ناستې او څرګندونې هغه څه دي چې د روسیې افغانستان د اړیکو څارونکي له روسیې ناهیلي کړي دي. له دې ډلې شنونکو یو هم فاروق فردا دی چې اوږده موده یې په روسیه کې تیره کړې او د افغانستان په اړه د روسیې پالیسۍ څاري.
د افغانستان په حالاتو د تغییر لپاره په مثبت ډول هیڅ اثر نه لري. دا سفر په داسې حالت کې کیږي چې روسیې یو سخت دریځ موضع د افغانستان په حق ښکاره کړه او افغانستان د یو ضعیف موضع له مخې نه یوه اعلامیه خپره کړه. تر دې د مخه کابلوف پاکستان ته لاړ او د پاکستان هیواد له چارواکو سره هم د اتمر د راتګ په هکله روسیې ته مشورې سره کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت روسیې ته د افغانستان د سولې د پروسې او ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو د خبرو لپاره مسکو ته ځي چې په هیواد کې دننه جګړو او ناامنیو زور اخیستی.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسوم راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګی د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو واورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو له هر چا مخکې خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
عرب نیوز انګریزي ژبې ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی هغو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې په افغانستان کې د موقت حکومت له طرحې سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. عرب نیوز لیکي اشرف غنی دا څرګندونه د شنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د هغو غړو کورنیو ته کړي چې په دې وروستیو کې طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې تر څو چې دی ژوندی وي موقت حکومت به څوک په افغانستان کې ونه ویني. غنی ویلي هغه وله نه ده چې باد ته به کږه شي. د عرب نیوز په لیکنه غنی ویلي موقت حکومت هغه سناریو ده چې افغانستان مخکې تجربه کړې. د هغه په وینا دا هغه د وینو بهېدو او د ګډوډۍ یو حالت دی چې هیواد په 1990 لسیزه کې چې د موسکو له ملاتړه د برخمن رژیم ځای موقت حکومت ونیو تجربه کړ. تر دې مخکې غنی ویلي و چې په 2015 کال به د ولسمشرۍ د دورې په بشپړولو سره واک خپل ځایناستي ته وسپاري. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د هغو ښځو په یاد جوړو شوو کتابتونونو ته پام اړولی چې په بم چاودنو کې وژل شوي او نږدې عزیزانو یې یوه په کابل او بله په دایکندي کې جوړې کړې دي. حسین رضایی د ورځپاڼې ته ویلي کله چې ملګری نجیبه حسینی چې ټاکل شوی وه رسمي نامزاد شي په کابل کې د طالبانو په بم چاودنه کې ووژل شوه، نه پوهېده چې څه ډول یې ویر وکړي. دریدش کلن رضایی ویلی که هم ما خپل مینه له لاسه ورکړه خو نمیشوی کولی چې په ښکاره یې ویر وکړم، ځکه زموږ دواړو کوژده نه وشوي او له دې پرته چې له غم سره یې ژوند وکړم راته بله لاره نه وه پاتې. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه پیښه د 2012 کال په جولای کې هغه مهال رامنځته شوه چې د طالبانو یو بم پر هغه موټر چې 28 کلنه حسینی پکې سپروه وچاودېد. په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو. نیویارک ټایمز وړاندې تر دې پیښې 14 میاشتې وروسته په کابل کې د بلې خونړۍ چاودنې یادونه کوي چې لږ تر لږه 40 زده کوونکي پکې ووژل شول. په وژل شوو کې یوه هم 10 کلنه راهله منجی وه. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغو ښځو له یو بل سره نه پیژندل خو ژوند ته یې هغه تاوتریخوالي د پای ټکه کېښود چې په افغانستان کې د نورو په زرګونو کسانو ژوند اخیستی. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د اغلی حسینی او اغلی منجی وژلو د هغو نږدې عزیزانو ته دا الهام ورکړی چې د هیلو د پوره کولو لپاره یې کتابتونونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه دوه کتابتونونه چې یو یې په پلازمینه کابل او بل په دایکندي ولایت کې جوړ شوي د هغو پرمختګونو سمبولونه دي چې په افغانستان کې د جنسیتي برابري او زده کړې ته د لاسرسي په برخو کې شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور. احمد